من لاندی هر شنبه ل درو تر 15 بجې.
السلام علیکم په افغانستان کې د ماشم شپږ بجې سوی. په اوله نیم ساعته ماشمنۍ خبری مجله کې اوري چې افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. په بل راپور کې اوري چې د وسلوالو طالبانو ځینې مشران له پاکستانه افغانستان ته ورغلي. نور راپورونه تر خبرونو وروسته معرفي کیږي. خبرونه له فریبا ظاهر نوري.
لومړی د مهمو خبرونو سرټکی. طالبان وایي مشران یې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته تللي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېر دوبي کې نیولې دي. افغان ولسمشر اشرف غني وایي د یوه پایدار ترانسپورټ په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص سي. او د پاکستان صدراعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د هغه هیواد د پوځ د نوي مشر په توګه وټاکه. د خبرونو تفصیل. طالبان وایي چې مشران یې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته تللي څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېر دوبي کې یې نیولې دي. اسوشیتد پرس خبري اژانس ته د طالبانو د رسمي ویان په شمول څو سرچینو ویلي چې د طالبانو مشران له پاکستان افغانستان ته تللي دي، خو د افغانستان حکومت وایي استخباراتي سرچینې دا ادعا نه تاییدوي. د افغانستان د ولسمشر دفتر ویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د همدې خبر تفصیل په دې خبري مجله کې اوریدای سي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د یوه پایدار ترانسپورټ په جوړېدو سره به لسګونه میلیونه کسان په سیمه کې له بېوزلۍ خلاص سي. ښاغلي غنی نن په ترکمنستان کې د پایدار ترانسپورټ نړیوال کنفرانس ته په وینا کې وویل چې افغانستان د سیمې له هیوادونو سره د نښلېدو لپاره مهم ګامونه اخیستي دي. نوموړي د افغانستان جغرافیایي موقعیت ته په اشاره وویل چې دغه هیواد کولی سي د سیمې په اقتصادي وده کې مهم رول ولوبوي. د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی وایي داعش پلان لري چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د کډوالو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې نن یې د دې جرګې د غونډې مشر کول وویل چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوت دی.
داعش د داسې یو پلان جوړ شوی چې د افغانستان په هر ولسوالۍ کې 200 فامیلې د مهاجر په لباس کې ځای پر ځای کړي، او حتی که حکومت ورته ځمکه ورنکړي هلته ځمکه په پیسو وه.
خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري او ټول پلانونه به یې شنډ سي. بلخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر له برتانیې غوښتي چې د سیمې هیوادونه له تروریزم سره د جدي مبارزې لپاره وهڅوي. د دغه وزارت ویاند شکیب مستغنی نن په کابل کې یوې خبري غونډې ته وویل چې صلاح الدین رباني دغه غوښتنه نن له خپل برتانوي سیال سره د خبرو پر مهال په کابل کې کړې ده. نوموړي وویل چې بریتانیا پر یو شمېر هیوادونو نفوذ لري او کولای سي چې د سیمې هیوادونه وهڅوي تر څو له تروریزم سره جدي مبارزه وکړي. وسمڅو سیمه ایز نړیوال خبرونه. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ډګر جنرال قمر جاوید بجوا د هغه و د پاوز د نوي مشر په توګه وټاکه. د صدر اعظم دفتر نن ویلي چې جنرال بجوا به د رایل شریف ځایناستی وي. رایل شریف هغه پوځي قومندانو چې د امنیتي حالاتو په شکولو او د توندلار اسلام پالو ډلو په ځپلو یې محبوبیت درلود. جنرال بجوا به د نومبر پر 9 نیټه د شمیر پر اساس د نړۍ د شپږم لوی پوځ مشري وکړي. تبه کېږي چې د بجوا په ټاکلو سره به د پاکستان د پوځ او حکومت ترمنځ ترنګلې اړیکې ښې سي. صدر اعظم شریف د غرض جنرال زبیر محمود حیات د پوځ د لوی درستیزانو د کمیټې د مشر په توګه وټاکه. حیات به په دغه موقف کې چې په غوږ کې تر ټولو لوی پوځي منصب دی پر اټومي ځواکونو او شتمنیو بشپړ صلاحیت ولري. دوه چینایي انجینران د پاکستان په بلوچستان ایالت کې د نامعلومو کسانو لخوا ووژل سو. سیمه ایزو چارواکو د ازادي راډیو مشال څنګه ته ویلي چې دغه دوه چینایي وګړي نن سهار داسې مهال ووژل سو چې د کار پر لور روان و. تر اوسه کومې ډلې د دې پېښې مسؤلیت نه دی منلی. پېښه په پاسنی نومې سیمه کې سوې چې ګوادر بندر ته نږدې ده. دوی اونۍ وړاندې د پاکستان صدر اعظم نواز شریف او د پوځ مشر جنرال راحیل شریف د ګوادر بیا نوي سوي بندر له لارې د چین د کالیو د لومړنۍ جوپې هرکلی وکړ. د تاجکستان د بهرنیو چارو وزارت د ازادي راډیو د تاجکی څنګه د شپږو خبريالانو د کار جواز لیکونه لغوه کړل. د دغې رسنۍ چارواکي وایي د بهرنیو چارو وزارت د نومبر پر 15 پر ټلیفون ورته ویلي چې د باور لیکونو د لغوه کېدو دلیل دا دی چې دوی یو لوړ پوست د تاجکستان د ولسمشر د لور د ټاکل کېدو راپور له ویب سایټ څخه لرې نه کړ. ازادي راډیو ویلي چې د ولسمشر امام علي رحمان د لور رخشانه رحمانوفا په اړه راپور د هغې وا د بهرنیو چارو وزارت د یو خبر پر اساس حماس جوړ شوی او نور جزئیات هم د دغه وزارت یوې سرچینې رادیو ته منلې دي. په خبر کې راغلی چې تاجک چارواکو ازادي رادیو ته 15 دقیقې وخت ورکړ چې دغه راپور لوې پانه لري کړي. کنه نو په دوشنبه کې د دغه رادیو خبريالان به د کار جواز له لاسه ورکړي. د خبريالانو جواز لیکونه پرون ماپښین وروسته لاغه وځندول سو چې ازادي رادیو ته دغه راپور د سرچینې تر بیا ارزونې وروسته پریکړه وکړي چې لپانه لري نه کړي. او د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو چې نږدې نیمه پیړۍ په کیوبا کې د کمونیستي حکومت مشري وکړه د نوې کلونو په عمر مړ شو. د کاسترو ورور د کیوبا ولسمشر راول کاسترو د خپل واد په ملي ټلویزیون کې دا اعلان وکړ.
کریدو پوبلو د کیوبا
دی وای د کیوبا درنو خلکو په ډیره خوشنۍ سره باید د خبره لخپلو خلکو زموږ له امریکایي ملګرو او نړۍ سره شریک کړم چې نن د 2014 کال د نوومبر 15 د شپې لس بجې او 9 دقیقې د کیوبا سره علاقمندان فیدل کاسترو مړ شو. ولسمشر زیاته کړې چې د فیدل کاسترو مړی به نن د هغه د وصیت سره سم وسوځول سي. د خبرونو پای
ماشمنې خبری مجله اوري. افغان ولسمشر وایي د هیوادونو په کچا پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکارۍ په زون بدله کړي.
Our investment in transport can transform.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي دایښ په پام کې لري د افغانستان په هر ولسوالۍ کې په سلګونو کورنۍ د مهاجر په توګه ځای پر ځای کړي. وسلول طالبان وی مشران په ورستوي کې له پاکستان افغانستان ته تللی چې لغپل پلاویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تیر دوه بی کې نیولې. د مشران جرګې اداري هیئت د پاکستان سرحدي سرغړونې یو ناوړه عمل ګڼلې ده. بل خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له بریتانیا غواړي چې په سیمه کې لغپل نفوذ څخه په استفادې د تروریزم پر وړاندې پر ضد مبارزه کې همکاري وکړي. د کیوبا انقلابی مشر فیدرال کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ شو. تر شپږنیو بجو د دې ترڅنګ نور مسایل هم څېړو. افغان ولسمشر وایي چې د هیوادونو په سطحه پیاوړی ترانسپورتي نظام کولی سي جګړه ختمه او سیمه د همکاریو په زون بدله کړي. محمد اشرف غنی چې نن یې د ترکمنستان په پلازمینه اشقابات کې د پایداره ترانسپورت په نړیوال کانفرنس کې خبري کولې وویل چې په دې برخه کې افغانستان لیوالتیا لري. یوسف خان زدران د موضوع تفصیل اوروي.
جمهور رئیس اشرف غنی ټینګار کوي چې افغان حکومت د داسو پالیسیو ملاتړ دی چې سیمه د جګړو او مخامخ کېدو پر ځای د همکاریو پر زون بدلوي. ښاغلی غنی چې د شنبې په ورځ د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته د ترکمنستان په پایتخت اشکاباد کې خبرې کولې وویل اړتیا ده چې د پایداره ترانسپورت لارې سیمه سره یو ځای شي. نوموړي وویل چې دا کار لسګونه میلیونه خلک له بېوزلۍ ژغوري. هغه ظرفیت چې مونږ لرو هغې ته د ملي نظر په کچه ونه کتل شي، بلکې د سیمې په کچه دې هغه په نظر کې ونیول شي. د ترانسپورت په برخه کې زموږ پانګونه جګړه ییز تقابل د همکاریو پر زون بدلولی شي. د پایداره ترانسپورت نړیوال درې ورځنی کانفرنس د شنبې په ورځ د ترکمنستان په پایتخت اشقاباد کې پیل شو چې پکې د سیمې د هیوادونو او نړیوالو سازمانونو د ځینو مشرانو ترڅنګ د ملګرو ملتونو سرمنشي بان کی مون هم ګډون کړی دی. افغان ولسمشر د جمعې په ماښام په دغه کانفرنس کې د ګډون او پاقینې بندر کې د ریل پټلۍ د پرانستې په هدف ترکمنستان ته ورسید. د جمهور رئیس د ویان مرستیال شاه حسین مرتضوی ازادي راډیو ته وویل چې ښاغلی غنی د دې کانفرنس په څنډه کې د سیمې د ځینو هیوادونو له مشرانو سره هم ګوري. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف هم په دې کانفرنس کې د ګډون لپاره په ترکمنستان کې دی. ښاغلی شریف د پایداره ترانسپورت نړیوال کانفرنس ته چې له جمهور رئیس غنی وروسته یې خبرې کولې وویل د سیمې پرمختګ او امنیت سره تړلی او له دې پرته پایداره ګټو ته رسیدل سخت دي.
The 21st century is a century of connectivity.
یوشتمه پیړۍ د وسلیدو پیړۍ ده. لا دې پرته د پرمختګ په دې دور کې هیوادونه شاته پاتې کیږي. موږ په هیغو چې د دې لپاره امنیت یو مهم عنصر ده.
کابل او ډیلی تل په سیمه کې د ګډوډیو او نامنې پړه پر پاکستان چولی او ټینګار کړی چې په افغانستان کې د امنیت او ثبات په ټینګښت کې مرسته نه کوي. ولسمشر غنی په داس حال کې په سیمه کې د ترانسپورتي نظام پر پراختیا ټینګار کوي چې د سیمې په کچا ځینې مهمې ترانسپورتي او اقتصادي پروژې د مالیکې دوه په حال کې دي.
تاسو ازادي رادیو ته غوږ یاست. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له بریتانیا څخه غواړي چې په سیمه کې له خپل نفوذ څخه د تروریزم پر ضد مبارزه کې کار واخلي. د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی نن په کابل کې له خپل بریتانوي سیال سره په کتنه کې ویلي چې بریتانیا پر سیمه پراخ نفوذ لري او باید ځینې هیوادونه دې ته وهڅوي چې له ټوریزم سره په مبارزه کې جدي عمل وکړي. تفصیل د عباد الله حننزی پر راپور کې.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی په کابل کې د خپل بریتانیې سیال سره په لیدلو کې ویلي چې دغه هیواد پر سیمه پراخ نفوذ لري او کولای شي چې یو شمېر هیوادونه د توریزم پر ضد جدي مبارزې ته وهڅوي. صلاح الدین ربانی که څه هم مستقیما کوم هیواد ته اشاره نه ده کړې، خو په سیمه کې د بریتانیا رول د اهمیت وړ بللې دی. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د شنبې ورځې په مازیګر د افغانستان او بریتانیا د بهرنیو چارو وزیرانو له لیدلو وروسته په یو خبری کانفرانس کې وویل
وزیر امور خارجي
د سیمې په یو شمیر هیوادونو د یاد هیواد نفوس ته په کتو د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر د تروریستي ګواښونو پر وړاندې د سیمې هیوادونو د هڅولو لپاره د بریتانیې د شاهي هیواد د رول غوښتنه کړې.
په دغه کتنه کې د دواړو هیوادونو پر دواړخیزو موضوعګانو خبرې شوي. لاسته راوړنې د انتخاباتي اصلاحاتو په برخه کې په پرمختګونو، سولې او په امنیتي برخو کې پر همکاریو خبرې شوي دي. په ورته وخت کې د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسون ډاډ ورکړی چې هیواد به یې د افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو څخه تل ملاتړ کوي. تاریخ لیکونکي د سیمې په کچه د بریتانیا اړیکې تر ډیره له پاکستان سره پخوانۍ او ستراتیژیکې بولي. دغه موضوع مې د نړیوالو اړیکو له کارپول لطیف نظری سره شریکه کړه. هغه وویل چې بریتانیا کولی شي پر پاکستان فشار راوړي څو طالبان د سولې خبرو ته حاضر کړي.
د بریتانیا او پاکستان اړیکې تاریخي او ډېرې پخوانۍ دي. نو وضعیت ته په پام کې چیرې د بریتانیا ګټه وي پر پاکستان سیاسي نفوذ لري چې د دغه هیواد په استفادې پر طالبانو فشار راوړي چې له افغان حکومت سره د سولې مذاکراتو ته کښیني.
د ښاغلي نظری په خبره پاکستان د آسیا په جنوب کې د بریتانیا لپاره ستراتیژیک اهمیت لري او دغه هیواد هیڅکله هم نه غواړي چې پاکستان له لاسه ورکړي. د هغه په خبره پر پاکستان د امریکا او نړیوالې ټولنې د فشارونو له زیاتېدو سره سم بریتانیا په دې برخه کې د پاکستان نه ملاتړ او د دې هیواد په ګټه رول لوبوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وسلول طالبان وایي چې مشران یې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لیږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنې کې مرسته وکړي چې په تیر دوبی کې نیولې دي. عصمت څاروان او نور تفصیل.
اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي د وسلوالو طالبانو مشران به له شاوخوا 15 کلونو وروسته ممکن بیرته افغانستان ته تللي وي څو د سش کال په جګړه کې نیولې سیمې خوندي کړي او ځان ته د دایمي حضور امکان برابر کړي. آژانس وایي که دا خبره تایید شي نو معنا یې دا ده چې دا ډله د افغانستان د حکومت په وړاندې په جګړه کې په ځان باوري شوې ده. دا هم کېدای شي چې دا د طالبانو له لورې له پاکستانه د ځان لرې کولو یوه هڅه وي. اسوشیټډ پرس خبري آژانس وایي په 2001 میلادي کال د امریکا له حملې او د طالبانو د رژیم له پرزیدو وروسته د دې ډلې مشران د کوټي، کراچۍ او پېښور په شمول د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې اوسېدل. د طالبانو ویندوی زبیح الله مجاهد وویل چې د دوی د مشرتابه شورا څو میاشتې پخوا افغانستان ته انتقال شوې خو د ونه ویل چې د افغانستان په کوم ځای کې ده. د طالبانو یو مشر وویل چې د دوی شورا هلمند ولایت ته لیږدېدلې ده. دغه طالب مشر په امنیتي دلایلو نه غوښتل چې نوم یې واخیستل شي. د طالبانو نورو سرچینو وویل د طالبانو قضایي د جلب و جذب او مذهبي چارو شوراګانې هم د افغانستان جنوب ته وړل شوي دي. د افغانستان د ولسمشرۍ دفتر وویل چې داسې کره شواهد نه لري چې دا خبر تایید کړي. د ولسمشر غني ویندوی هارون چخانسوري وویل هیڅ استخباراتي معلومات نه تاییدوي چې د طالبانو شورا د افغانستان ته لیږدول شوي وي. موږ لا هم باور لرو چې دوی د افغانستان له دیباندې څخه عملیات کوي. خود طالبان ویندوی زبیح الله مجاهد وایي چې د کابل حکومت له دې مسئلې خبر دی. د طالبانو یو قومندان اسد آغا اسوشیټډ پرس خبری آژانس ته ویلي چې افغانستان ته د طالب مشانو تک به له دې ډلې سره مرسته وکوي څو هغه سیمې وساتي چې په تېر دوبی کې نیولې دي. د طالبانو شورا 18 غړي لري چې په ټول افغانستان کې د دې ډلې فعالیتونه څاري.
و مردل چې د وسلولو طالبانو مشران شایي تر 15 کلونو وروسته بیرته افغانستان ته تللی وي، څو هغه سیمې چې په تېر دوبه کې نیولی دي وساتي. ځینې کارپوهان وایي شایي د وسلولو طالبانو مشرتابه دا هڅه د دې لپاره کړې وي چې له پاکستانه ځانونه جلا کړي. د وسلولو طالبانو ویان هم دا مسله تایید کړې ده، خو دې ډلې پخوا تر دې تل ټینګار کوي چې ټول مشران او غړي یې په افغانستان کې دننه دي. د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال راسره له کابله د ټلیفون په مستقیم تماس کړی. مینپال صاحب، خبرونه تر شرغ لست، افغان حکومت دغه راپور څنګه ارزوي؟
سلام سنتش او ریدونکو ته سلامونه او احترامات وړاندې کوم. او ګوریدا راپور کومړی لایقت څخه ډیر لري دی. دوی په 2015 کې هڅه وکړه د شیو سیاسي جغرافیه رامنځته کړي، په دې معنی چې په دوه ولایتونو کې سلويستو ولسوالۍ ته سقوط ورکړي. د سږ کال په پسرلي کې دوی هم دا هڅه ول شي په افغانستان کې ځای ته د پښې ښودلو ځای پیدا کړي. د جلال آباد، پکتیا او هلمند په ولایتونو کې دوی هڅې وکړلې، ولې کاملا دوی له ناکامۍ سره مخامخ شول. یعنی ونه توالیدلو شي هېڅ ځای ته سقوط ورکړي او یا تر ډېره پورې وساتي. نو د دوی د روزنې مرکزونه، د دوی پټنځایونه معلوم دي په مشخصو هېوادونو کې دي چې له دوی څخه ملاتړ کوي. کاملا د افغانستان حکومت دا ردی او د افغانستان امنیتي قواوې همدا اوس په هره نقطه کې د دوی په ځپلو باندې بوختې.
بله، مینپال صاحب، په تېرو څو میاشتو کې وسلوالو د هلمند، اروزګان، کندز او نور ولایتونو ځینې سیمې ونیولې چې په تېرو 15 کلونو کې دومره ډېر ساری نه درلود. فکر نه کوي چې دا څرګندوي چې وسلوالو طالبانو خپل عملیات شدید کړي، یا هم په مقابل کې شایي چې افغان ځواکونه کمزوري سي بي؟
کاملا جګړه پراخه شوې ده، په دې کې شک نشته او لاملونه یې هم معلوم دي. ولی دا شیدوی انا تخپل رابری را انتقال کی، دا شیدوی انا تا دائمی مراکز ولری کاملا پتول افغانستان که داشه نقطه نلری. دا دوی دا تنویل، دا دوی دا تجهیز، دا دوی دا روزنی زایون معلوم دی، دا دوی ترشا دا دوی بحرانی ملاتر معلوم دی، شا مال تا دا دوی کورانی دی، هم دا دوی دا شراغانی پنمونو دی، هم دا په روختونونو کې د دوی درملنې کېږي، همالته دوی ته پیسې راټولېږي. په افغانستان کې نه دوی روغتون لري، نه دوی د شوراګانو په نامه باندې څه لري، او نه د درملنې او د پیسو راټولونې ځایونه لري.
بله، تاسو ویل چې د وسلوالو د تمویل او روزنې مرکزونه معلوم دي. افغانستان له امریکا او د ناټو له غړو هیوادونو دغه راز نورو هیوادونو سره تړونونه لري، له دغو شریکانو ولې غوښتنه نه کېږي چې د وسلوالو د مرکزونو پر ضد جدي اقدامات وکړي عملا؟
کاملا یو اجماع جوړه شوې ده، او په دې وروستیو کې تاسو هغه هېوادونه چې له تروریزم څخه ملاتړ کوي، هغه چې تروریزم ته په شو په بد باندې تعریفونو باندې قایل دي، پر هغوی باندې نړیوال فشارونه ډېر شوي دي، او هغې د سیمې او نړۍ په کچه باندې منظوري شوي دي. نو دا یو اوږده پروسه ده او د افغانستان حکومت پر دې باندې کار کوي.
ډیره مننه د ولسمشر مرستیال ویان دوا خان مینپال، و چې له پاکستان څخه افغانستان ته د وسلولو طالبانو د مشرتابه د لیشت پر مسله سره خبرې کولې. وسلولو طالبانو ویلي مشرانې په وروستیو کې له پاکستان څخه افغانستان ته لیږدېدلې، څو له خپلو پلویانو سره یو ځای د هغو سیمو په ساتنه کې همکاري وکړي چې په تېر دوبه کې نیولې دي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال وایي داعش ډله په پام کې لري د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 کورنۍ د مهاجرو په توګه ځای پر ځای کړي. ظاهر قدیر چې د ولسی جرګې د نن ورځې د غونډې مشري کوله، ادعا وکړه چې حکومت د داعش د دغه پلان په اړه بې تفاوته دی. حدیث پردیس او نور تفصیل.
د ولسی جرګې لومړی مرستیال ظاهر قدیر وایي د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې داعش 200 ځای پر ځای کیدونکو کورنۍ به د یو کال په موده کې 800 نورو کورنیو ته چې د دې ډلې هم فکر دی د اوسېدو زمینه برابروي. د ښاغلي قدیر په خبره د داعش له پلان سره سم په هرې ولسوالۍ کې به د دې ډلې زر کورنۍ په خورا اتفاق خپلې چارې مخته وړي، چې هغه مهال به یې مخنیوی له وسه پورته کاروي. ظاهر قدیر که څه هم په دې اړه څه ونه ویل چې دی د داعش له دغه پلانه څنګه خبر شوی، خو وایي حکومت په دې اړه بې فوت دی.
داعش تداسې یو پلان جوړ شوی چې د افغانستان په هرې ولسوالۍ کې 200 فامیل د مهاجر په لباس کې ځای کړی، او حتی که حکومت ورته ځمکه ورنه کړي هلته ځمکه په پیسو ورکړي. او دوی په ټول کې یو کار کوي باید د تاسو وقامیه اتسته نو وقامیه د ځان سره فکر کوي د تاسو وقامیه چې یو ځای کیږي دا به اتفاق په قانون نه دی دا فکری قانون دی.
د افغانستان دفاع وزارت بیا دا نه مني چې واکې دوی د داعش له پلانونو بې خبره دي. د دغه وزارت د وین مرستیال محمد ردمنش د شنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې داعش له افغان ځواکونو سره د مخامخ جګړې توان نه لري، خو داسې هم نه ده چې دوی د دغې ډلې له پلانونو بې خبره دي.
دوی مستقیما نسی کولای سي د دولت یا د ملي ځواکونو په مقابل کې خپل سلا استعمال کړي، او رښتیا دي چې دا خارجیان دي غواړي سي په افغانستان کې زیر تعدیدات رامنس کی، اما مونگ بی خبر یو او مونگ اخبال اقدامات نیولی او پاینده که هم دق اقدامات تر ترسی.
شاوخوا یو نیم کال وړاندې داعش وسلوال ډلې رسمن د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د خپل حضور اعلان وکړ، خو افغان حکومت په کراتو دا ویلي چې دغه ډله ځپلې او هیڅ کله به اجازه ورنکړي چې په افغانستان کې دایمي مرکزونه جوړ کړي. وړاندې د ولسمشر لومړي مرستیال عبدالرشید دوستم هم د افغانستان شمال ته د داعش د وسلوالو د انتقالېدو په اړه اندېښنه ښوولې وه. له دې ټولو سره سره د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان بیا وایي داعش په افغانستان کې د دایمي مرکزونو د جوړولو هڅې په خورا مهارت مخته وړي تر دې دمه بریالي هم دي.
په همدې خبرونه کې مو راپور اورید چې وسلوالو طالبانو ویلي مشرانې په وروستیو کې له پاکستان افغانستان ته لیږدېدلې څو له خپلو پلویانو سره د هغو سیمو په ساتنه کې مرسته وکړي چې په تېرو میاشتو کې نیولې دي. دغه ورځ د ولسي جرګې اول مرستیال وایي چې داعش ډله هڅه کوي په ځینو ولسوالیو کې په سلګونو کورنۍ ځای پر ځای کړي. تر دې مخکې تور لګول سوی و چې داعش ډله له پاکستان څخه تمویل او تجهیز کیږي. په همدې تړاو د افغانستان د مشرانو جرګې اداري هیات د پاکستان سرحدي سرغړونې یو ناوړه عمل ګڼي او وایي چې افغانان به هیڅکله د پاکستان د دغو اقداماتو په وړاندې سر ټیټ نه کړي. تفصیل د خان محمد سین په راپور کې.
د مشرانو جرګې اداري پلاوی وایي چې افغانان به د ډیورند د فرضي کرښه د پیژندلو لپاره د پاکستان هڅو ته هیڅکله هم تسلیم نشي. د مشرانو جرګې دوهم مرستیال حسیب الله کلینجی د شنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې د پاکستان دغه عمل سرحدي سرغړونه وګڼله او ویل چې افغانانو تل د خپلې خاورې د ساتلو لپاره قرباني ورکړې او په راتلونکي کې هم دغه دفاع ته چمتو دي.
موږ د افغانانو د افغانستان د ولس د استازو په توګه د پاکستان دغه عمل تقبی کوو او وایو چې دا یو نامناسب او شوم عمل دی او افغانان به هیڅکله هم د خپلې خاورې له یوې لیشت څخه تیر نه شي.
دا څرګندونه په داسې حال کې کیږي چې پاکستان په دې وروستیو کې د چمن په سیمه کې د ډیورن پر صفري نقطه د یو لړ پوځي مراسمو په ترڅ کې د پاکستان بیرغ پورته کړی دی. د افغان چارواکو په خبره دا لومړی ځل نه دی چې پاکستان د ډیورن پر پوله سرغړونې کوي، بلکې په خاطر دې هم په ځینو سرحدي سیمو کې د تاسیساتو په جوړولو سره ورته سرغړونې کړي چې د دواړو لورو د سرحدي ځواکونو ترمنځ د نښتو سبب شوي او مالي او ځاني زیانونه یو تر بله رسولي دي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان شکیب مستغنی ازادي راډیو ته وویل په داسې حال کې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ دواړه خیزي اړیکې حساسو مرحلو ته رسیدلې، د پاکستان دا ډول اقدامات کولی شي چې دغه اړیکې زیانمنې کړي.
وزارت جمهور اسلامی افغانستان مراتب اعتراض شدید شو در پیوان به تحرکات
د افغانستان د اسلامی جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت د ډیورند فرضي کرخې د چمن په صفري نقطه کې د پاکستان له لوري د نظامی تحرکاتو د بیرغ پورته کولو او ځنګړو مراسمو تر سره کولو په برخه کې خپل اعتراض څرګند کړی دی او دا یو نامناسبه او پرونکه او د دوړو لورو ترمنځ د شوو ژمنو خلاف عمل ګڼي.
دا په داس حال کې د چې د راپورونو لمخې پاکستان په دې وروستیو کې د ډیورن پر کرخه پرتو قبایلو ته ویلي چې افغانستان ته د تګ پر مهال پاسپورت او ویزه ولري. افغان حکومت قبایلو ته د پاکستان دغه سپارښتنه یوه اړخیزه او د قبایلو د تاریخي دودونو پر خلاف یوه هڅه بللې ده. د چارو پوه سردار خان زدران وایي چې که افغان حکومت د پاکستان د سرحدي سرغړونو پر وړاندې یوه واحده پالیسي غوره نه کړي، دا سرغړونې به دوام وکړي او ناوړه پایلې به وزېږوي.
خان محمد سین رپورټ راکوه. د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي کمپاین د جمعې په ورځ پیل سو. دغه کمپاین به د دسمبر میاشتې تر لسمې دوام کوي. د ځینو افغان میرمنو نظرونه به واورو.
ستاسو ژغ د ازادۍ پر چپو
زمانو محبوبه ده تو خوزو په حق لا چې نه یوازې په کورنۍ کې بلکې په رسمي دفترونو کې تاو تاریخواله شته ده خزه همیشه خکار کوي هیڅ وخت په فساد کې دی داخلي نه دی نو زه هیله مند يم د رئیس جمهور نه چې د خوزو خشونت لړیواله ورځ په حق لای خبرې کولې ډیر زیاتې خوزو ته قدر وکړ زموږ ته مننه کوو یعنی خوزو ته زیات د کار زمينه باید مساعده کړي
ځوانان الکان مجبور دي اوس موګینو د حال څه چون مموییت مساعد نه ده نو هغه د خپل خزو قیدات راوړي تحصیل کردن جنکی کوي هغه په کورو کې کینی دي مجبور دي د باندې مویت کثیفه ده بدتری ده او بهتری نسته د څه کسان ستاسي کلان سنی او روان دي وظیفو ته لورګان تحصیل کرده په دې زمان کې کورو کې ناسي
د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا وایي چې د ملي یووالي حکومت د 2014 د کال د انتخاباتو مدیرانو ته چې درغلي تنظیموله د سزا پر ځای امتیاز ورکړ. یوسف خان ځدران په دې اړه رپورټ لري.
راپورونه وایي چې جمهور رئیس د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د خپلو سلاکارانو په توګه ټاکلې دي. د افغانستان د شفافو انتخاباتو بنسټ یا ټیفا د جمهوري ریاست د دې کار په غبرګون کې وایي هغه کسان چې باید مجازات شوي وای د حکومت لخوا مکافات شول. د دې بنسټ مشر محمد نعیم ایوبزاده د شنبې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت د انتخاباتي کمیسیونونو پخوانیو کمشنرانو ته په باج ورکولو سره وښوده چې دا خلک په حق دي.
با تاسف تصمیمی که رئیس جمهور در مورد کمیشنرانو
دی وی بدبختانه جمهور رئیس چې د پخوانیو کمیشنرانو په وړاندې کومه پریکړه کړې او هغه یې خپل سلاکاران ټاکلي د هغوی حقانیت ثابتوي. په دې معنی چې ټول ستونزې هم دې دوه کاندیدانو غنی او عبدالله جوړې کړې وي او هم دوی درغلي کړې وه. اوس باید ثابته شي وي چې په درغلیو کې د کمیشنرانو ونډه څومره وه. د دې پر ځای چې ورته باج ورکړل شو دا باج په راتلونکو انتخاباتو منفي اغیزې درلودلی شي. راپورونه وایي له هغې وروسته چې تیرونه د انتخاباتي کمیسیونونو نوي کمشنران معلوم شول پخواني کمشنران د جمهور رئیس د سلاکارانو په توګه ټاکل شوي دي. اجرایه ریاست د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران چې اوس د جمهور رئیس سلاکاران دي د درغلیو د سازماندهي کوونکو په نوم یادوي. د اجرایه رئیس دویان مرستیال امید میسم وایي دا د جمهور رئیس صلاحیت دی چې څوک د خپلو سلاکارانو په توګه ګماري او دوی ورسره کوم مخالفت نه لري. دی وایي د اجرایه ریاست غوښتنه دا وه چې دا کسان دې له دې وروسته کمیشنران نه وي له دې سره چې په قانوني لحاظ دوی د څو نورو کلونو د کار صلاحیت درلود خو له دې امله چې دوی درغلۍ سازماندهي کړې وې او غټ مسؤلیت یې په ښه شان سره نه و ادا کړی نو نور کمیشنران نه دي. د انتخاباتو د قانون بدلول او انتخاباتي کمیسیونونو ته د کمیشنرانو په حیث د نویو څیرو ټاکل د ملي وحدت حکومت له دوه کلونو څخه د ډیرو هڅو نتیجه بلل کیږي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون یو پخواني کمیشنر عزیز بختیاري له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې د نویو کمیشنرانو ټاکل غیر قانوني کار او سیاسي عمل دی خو د پخوانیو بیا مقررې د دوی د برحقه پاتې کېدو په معنا ده. د زیاتو هڅو سره هم ونه توانېدو چې په دې اړه د جمهور رئیس د کوم ویان نظر هم ولرو خو د جمهور رئیس یو فرمان چې ځینو رسنیو خبر کړی ښایي چې د انتخاباتي کمیسیونونو پخواني کمشنران د جمهور رئیس د سلاکارانو په توګه ټاکل شوي دي.
د کیوبا انقلابی مشر فیدل کاسترو د نوي کلونو په عمر مړ شو. د نږدې نیمې پېړۍ پر کیوبا واکمني وکړه. اجمل اند او نور تفصیل.
د میامی په وړه هوانا کې سرګونه کسان لارو کوڅو ته راوتل او د کاسترو په مړینې خوشحالي وکړه. خو په نړۍ کې کاسترو د ګڼو کیڼ اړخو د خوښي شخصیت وو. دوی فیدل کاسترو ته د یو داسې نظر لرونکي کس په توګه کتل چې په لاتین امریکا کې د متحده ایالاتونو د اغېز پر ضد ودرید او بې وسلو کورنیو ته یې روغتیایي بیمه او د تعلیم اسانتیا برابره کړه. په نړۍ کې په ډیرو سوسیالیستي غورځنګونو د کاسترو شخصیت اغېز کړی. د کرملن څخه په یوې خبرې شوې خبر پاڼه کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین فیدل کاسترو ستایلی او هغه یې د اثر د سمبول په توګه یاد کړی. پوتین راول کاسترو ته په یو استولی پیغام کې فیدل کاسترو د روسیې رښتینی او د باور وړ دوست بللی. د پخواني شوروي مشر میخایل ګورباچوف بیا فیدل کاسترو په خپل ټاپو کې د پروت هیواد د پیاوړتیا له کبله ستایلی. د انټرفاکس خبري اژانس د ګورباچوف له خولې ویلي فیدل کاسترو د امریکا د سخت محاصرې پر مهال خپل هیواد پیاوړی کړ. د ګورباچوف په وینا کله چې پر نوموړي ډیر فشار و هغه بیا هم خپل هیواد له دې محاصرې وویست او د خپلواکۍ پراختیا پر لارې روان کړ. د وینزویلا ولسمشر نیکولاس ماډورو د کاسترو په مړینه ویلي انقلابیان دې د فیدل کاسترو میراث تعقیب کړي. د هندوستان صدر اعظم نریندرا مودی بیا د خپل ټویټر په یو پیغام کې کاسترو د شلمې پیړۍ یو تر ټولو سمبولیک شخصیت بللی. د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند بیا د کاسترو په رژیم کې د بشري حقوقو سرغړاوي ته په اشاره ویلي. کاسترو د کیوبا د انقلاب د هیلو او نهیلو دواړو تجسم دی. د جنوبی افریقا ولسمشر جاکوب زوما بیا د کیوبا د دې مشر د هغه ملاتړ او هڅو مننه کړې چې د غلطۍ د توکم پر بنسټ د واکمنۍ د لمنځوړلو په برخه کې کړی او ویلي دي. کاسترو د اپارتایډ پر ضد زموږ د هڅو ملاتړ وکړ. د چین ولسمشر شی جین پینګ بیا په یو پیغام کې چې د چین په دولتي تلویزیون ولسول شو وایي ملګری کاسترو به تل ژوند دی وي. د کاسترو د جسدی ریبا د ډسمبر په 4 نیټه د کیوبا په تاریخي ښار سانتیاګو کې په ځانګړو مراسمو خاورو ته وسپارل شي.
له دې سره شپږ نیمې بجې سوي. اوسنۍ خبري مجله پای ته رسیږي. وروستۍ خبري مجله له